دوستانو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته مازیګرنی خبری مجله کې مو زه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو ښه ورځ به ولرئ. د دې مجلې د سر موضوع دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی هیله من دی چې د جمعې په ورځ کابل ته د ده له سفر سره سم به د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته لانجه حل شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوري.
ترنو دوستانو په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن د افغانستان د انتخاباتو د پروسې د اعتبار د احیا په اړه جدي اندېښنه لري. د اروپایي اتحادیې د انتخاباتو د څارنې ډلې ویلي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور زیاتې رایې باید له سره وڅېړل شي، نو مخکې له وخته ده چې څوک د بری ادعا وکړي. او پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې شپږ مشکوک وسله وال وژل شوي دي. پورا خبر نو اوري. د امریکا د بارنوي چار وزیر جان کیری وايي واشنگتن د افغانستان د انتخاباتو د پروسې د اعتبار د احیا پړه جدي اندېښنه لري. جان کیری نن په چین کې خبريالانو ته وویل د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندیدان باید په داسې اساس وخت کې د رهبریت او ولسواکۍ قابلیت له ځان سره څرګند کړي. د وای موږ په څرګندول د انتخاباتو د اعتبار د بیا احیا په اړه جدي اندېښنې سره په افغانستان کې د ټولو شکلو خواو سره له نږدې کار کوو. دا که د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د څېړنې او تصفیه په وسیله وي او که د کاندیدانو سره ګډې هڅې وي چې د دې هیواد د راتلونکي مشرتابه د جوړولو لپاره د مرستې ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د پرمختګ یو لاره خلاصه شي. د انتخاباتو په دوهم دور کې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله دواړو د بری دا کړی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر دواړو کاندیدانو ژغ کړی چې د خپلو پلویانو توقعونه دی نه زیاتوي. جان کیری د انتخاباتو په ارتباط د خبرو لپاره افغانستان ته هم روان دی او غالبا سبا به کابل ته ورسیږي. په دې ارتباط وروسته په یو رپورت کې نور جزئیات اوریدلای سي. د اروپایي اتحادیې د انتخاباتو د څارنې ډله وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور زیاتې رایې باید له سره وڅېړل سي، نو تر اوسه لا د یو ګټونکي اعلان امکان نه لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي هغه ارقام چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې له مرکزونو پر انټرنیټ خپره کړي عدم تسلسل څرګندوي. دا اعلامیه وایي د رایو د مرکزونو له دریو څخه یوه برخه تر سوال لاندې ده چې څلور نیم میلیونه رایې پکې شاملېدلی سي او د مشکوکو رایو دومره زیات اندازه د اندېښنې وړ ده. افغان چارواکو نن ویل چې د بدخشان لپاره د طالبانو والی قاری فصیح الدین د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې په جګړه کې وژل شوی. د بدخشان د والی ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پېښه کې څلور وسلوال طالبان او څلور عسکر هم زخمیان شوي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې پرته له دې چې د قاری فصیح الدین د وژل کېدو په اړه څه وایي، په جرم کې په دې نښته کې حکومتي ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو خبره کړې. او د هیلو ټرست د موسسې پښتنه ماین پاکان او کارکونکي نن د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا کسان د هرات په سرحدي ولسوالۍ کوهسان کې ووژل شول. د هرات د امنیت قمانداني ویاند عبدالرؤف روي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د هیلو ټرست موسسې درې کارکونکي ورسره تښتولي هم دي. د کوهسان ولسوال محمد ظریف نن ازادي راډیو ته وویل د وای دغه کسانو د دواب سیمې ته د خلکو د غوښتنې پر اساس د کار لپاره سفر کړی وو او د ماین پاکۍ په وخت کې د وسلوالو کسانو لخوا حمله ورباندې وشوه. د دغې پیښې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په تازه حمله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي. د پاکستان د جاسوسي ادارې وغړي نن خبريالان ته وویل چې په د تخیلو کې د وسلوالو پر یوه پناځای راکټي حمله شوې ده. رپورټونه وایي اروپایي اتحادیه به د اوکراین د لانجې په خاطر لږ تر لږه یولس نمونه د خپلو بندیزونو لسته ورواچوي. په دې کسانو به د سفر بندیز ولګیږي او پانګې به یې کنګل سي. د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې دا پریکړه به د رواني اونۍ په پای کې عملي سي او ټاکلي نمونه به په راتلونکو څو ورځو کې د اروپایي اتحادیې پر رسمي جورنال خپره سي. نن به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت شورا له غړو سره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روانې لانجې په اړه غونډه وکړي. بان کی مون مخکې ویلي وو چې په سیمه کې وضعیت ډیر خطرناک او له تشدد څخه ډک دی. په غزه کې د اسرائیل راکټي هوایي حملې دوام لري او ویل کېږي چې د تلفاتو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د فلسطیني ادارې صدر اعظم رامي حمدالله نن د لویدیځ غاړې په رام الله ښار کې ویل
فما تقوم به حکومت الاحتلال الاسرائیلي من قصف للمدنيين
دوي د اسرائيلي د اسرائيل د اشغالي حکومت کارونه چې کوي جنگي جنايات دی چې او چې تر رسیدلې د ټولو قوانینو او د نړیوالو اصولو خلاف او حتی د جنیوا د کنوانسیون خلاف کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن یو ځل بیا د اسرائیل ملاتړ وکړ او ویل چې دا هیواد حق لري چې له ځانه دفاع وکړي.
نو کانتری کن اکسپټ راکټ فایر aimed at civilians
دای وای هیڅ وات پر خپل ملکی خلکو راکټي حمله نسی زغملای نو مش په بش پر ډول د اسرائیل د دې حق ناتړ کوچی ته داسې وحشتناک حمله په وړاندې لځانه دفاع وکړي. او د عراقي کوردانو مشر مسعود برزانی نن پر خپل وی پانه ویلی چې د دې هیواد صدر اعظم نوري المالکی مسخره او لتشنج ډک وضعیت خپل کړی او باید استعفا وکړي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه درسته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. وابوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وې د هلمند چې د جمعې په ورځ کابل ته د سفر سره سم د افغانستان د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته لانجا حل شي. په همدې اړه د کابل څخه د دواړو کاندیدانو عکس العمل هم لرو چې بهرنیان چې دوی وې بهرنیان باید د وروستي انتخاباتي شخړې د حل لپاره افغانانو ته یوازې مشورې ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره دا د کمیسون په روانو ټکنیو چارو مخګیبو او د کابل پولیسو لاغه سرګندونو مام خبرو چې وای د لوی جرګې د خیمه امنیت ټینګ کړ. په وختو د سیمه او نړۍ نمزین ریپورتونه راغله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای دی هلمند چې د جمعې په ورځ کابل ته د سفر سره سم د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو وروسته لانجه حل شي. جان کیری وویل چې افغانستان د انتقال په ډیر حساس پړاو کې دی او ځکه خو د افغان سیاسي مشانو غوښتل چې خپل د مشرتابه وړتیا وخی او روانه لانجه واره کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان له کبله بحران په ژورېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به هڅه وکړي چې د افغانستان د انتخاباتو د روان کړکیچ د ښکېلو اړخونو ترمنځ لانجه پای ته ورسوي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو معترض کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته وویل د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې نه مني. عبدالله وویل چې پلویانو یې ده ته ویلي دي چې باید یو موازی حکومت اعلان کړي. خو د څرګند کړه کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر تر وخته به د حکومت اعلان وزندوي. کیری چې د امریکا او چین د جګپورو چارواکو د خبرو سره د خبرو لپاره چین ته تللی په پیکن کې خبریالانو ته وویل دی هیله مند چې د دې لانجې د حل لاره به ومومي. موږ ډیره زیاته هیله لرو چې پر روانو څو ورځو کې ډیر ژر به د پرمختګ یوه لاره وموندل شي او د افغانستان لپاره به یو بنسټ رامنځته شي څو وکولی شي ځان هغې راتلونکي ته ورسوي چې میلیونونه رایه ورکوونکو لنډه موده مخکې خپله لیوالتیا ورسره څرګنده کړه. کاری وویل له دواړو کاندیدانو او همداراز له ولسمشر حامد کرزي سره په تماس کې دی او زیاته یې کړه د جمعې په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې به دواړو کاندیدانو ته ووایي چې د خپلو پلویانو توقعات دې نه اوچتوي، د حساب کتاب او شفافیت بهیر ته دې علني درناوی وښیي او خپله د مشرتابه وړتیا دې په داسې حال کې چې افغانستان اړتیا ورته لري څرګنده کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل افغانستان د انتقال د بهیر په تر ټولو حساس پړاو کې دی.
This is a critical moment for
دا د انتقال تر ټولو حساسه شیبه ده چې په افغانستان کې د راتلونکو حکومتوالۍ او پایصف کې د شاملو 500 غړو او نورو متحدو هیوادونو لپاره حیاتي اهمیت لري چې وکولای شي د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي او خپل هغه ماموریت تر سره کړي چې د بریا لپاره غنو کسانو قرباني ورکړي دي. په انتخاباتي کمپاین کې د عبدالله دوهم مرستیال محمد محقق د کیری د سفر هرکلی وکړ او ویل چې د دوی ډله د پاکو او ناپاکو رایو د جلا کولو لپاره د ښاغلي کیری د هڅو ملاتړ کوي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای دی هیله مند چې د جمعې په ورځ به کابل ته په سفر کولو وتوانېږي چې دغلته د دواړو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې لانجه هواره کړي. بلخوا د اشرف غنی احمدزی او عبدالله انتخاباتي ټیمونه ټینګار کوي چې بهرنیان باید د وروستۍ انتخاباتي شخړې د حل لپاره افغانانو ته یوازې مشوره ورکړي. دوی دغه څرګندونې په داسې حال کوي چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د همدې شخړې د هواري په مقصد د جمعې په ورځ کابل ته ورسیږي. په دې اړه پاموکي له کابل د اسدالله لودین رپورټ.
افغانستان ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د راتګ په درشل کې د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه غوښتنه کوي چې د انتخاباتي شخړې په حل کې د بهرنیانو رول باید په مشورې پورې محدود وي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویان طاهر زهیر د پنځمه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې د دوی او عبدالله ترمنځ شخړې باید د افغانستان د قانوني مراجعو لارې هواري شي. که څه هم ښاغلی زهیر د انتخاباتي شخړو د هواري او د شفافیت د ټینګښت په هدف د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د راتګ هرکلی کوي، خو وایي چې راتګ باید د انتخاباتي ادارو مشروعیت زیانمن نه کړي.
انتخابات به عنوان یک پروسه سیاسي و ملی
انتخابات د یو سیاسي او ملی بهیر په توګه د افغانستان د قوانینو پر وړاندې کې ترسره شوی او مدیریت هم د انتخاباتي ادارو لخوا شوی. موږ د دې غوښتونکو یو چې داستون زده قانون پر وړاندې کې او د انتخاباتي بنسټونو لخوا حل شي.
د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله دوه ورځې وړاندې وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د ورستیو انتخاباتي لانجو په اړه ورسره خبرې کړې دي. که څه هم تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت او افغان چارواکو افغانستان ته د جان کیری د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو عبدالله ویلي چې نوموړی به د جمعې په ورځ کابل ته راشي. د عبدالله انتخاباتي ټیم هم کابل ته د جان کیری سفر ګټور بولي، خو دوی هم ټینګار کوي چې خپل افغانان باید د انتخاباتو ستونزه هواره کړي. د دې ټیم یو ویان فاضل سانچارکی په دې اړه وایي
مشکل به وجود آمده در افغانستان یک مشکل داخلی است.
په افغانستان کې را پیدا شوی ستونزه کورنۍ ستونزه ده. د ستونزې لورې هم افغانان دي. تمه داده چې جانکری باید افغانستان ته د سفر پر مهال داسې مشورې ورکړي چې د موجوده ستونزو له هواري سره مرسته وکړي.
کله یوې خو د عبدالله انتخاباتي ټیم د افغانانو لخوا د موجوده انتخاباتي ستونزو په هواري ټینګار کوي، خو له بلې خوا وایي چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو بې باور شوي دي. دوی وایي چې د یو لزره محلونو رایې باید د یو بې طرفه پلاوي لخوا د دواړو کاندیدانو د استازو په حضور کې تفتیش شي. خود انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر لدی وړاندې آزادۍ رادیو ته ویلي چې د داسې پلاو رامنځته کول د قانون خلاف دي. پوښتنه دا ده چې د دې بېلابېلو دریځونو په موجودیت کې انتخاباتي ستونزه څنګه حل کېدای شي. د ډیموکراسۍ د څار ادارې مشر زکریا بارکزای وایي چې یوازینۍ حل لاره د کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی دی.
چیرې زموږ به ملي دوستان وکولای شي چې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط مناسب کړي؟ دا کومه بده خبره نه بولم. اصلي خبره باید دا وي چې دواړه کاندیدان د راتلونکي نظام په جوړښت کې باید برخه ولري. دا اوسنۍ انتخاباتي کړکېچ چې دی یوازې په انتخاباتي اقداماتو باندې حل کېدای نه شي تر هغه وخته پورې چې سیاسي جوړجاړي رامنځته نه شي.
ښاغلی بارکزای وایي چې سیاسي جوړجاړي او ګډ حکومت د انتخاباتو اصل ته زیان رسوي، خو وایي دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې دیموکراسي د اروپا او امریکا په څیر نه د پیاوړې شوې چې بایلونکي کاندید ګټونکو ته مبارکي ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابنز هم د اوسنۍ انتخاباتي ستونزې حل ائتلافي حکومت بللی. که څه هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي ظاهرا د ائتلافي حکومت سره مخالف دي، خو د عبدالله ټیم وایي چې له سیاسي حل لارې سره مخالفت نه لري.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي پروسه لزړن پرته پر مخ وړي او هیله څرګندوي چې نهایي نتایج هم په خپل وخت اعلان کړي. دا د کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په انتخاباتي شخړه کې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې له همکارۍ او سلا مشورونه دوی هرکلی کوي. له ښاغلي هوتکی سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړي.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بایکاټ په مجموع کې یا د تاسو سره د اړیکو ځنډول ستاسو په کارونو باندې په مجموع کې څومره اغیزه کړي؟
یو نقیصه په کار کې طبیعي ده چې رامنځته شوله، ولې چې انتخابات ملي پروسه ده، دا پروسه باید پر مخ تللې وای. زموږ همداسې هم وکړل د ملي او بین المللي ناظرینو په حضور داش کې پروسه اوس کمیسیون د رسیدګۍ د شکایاتو ته محوله شوله. طبیعي ده چې نیمګړتیا په پروسه کې رامنځته شوله، ولې چې پروسه ملي پروسه ده، دا پروسه د نه ځنډول کېږي، په همدې شکل به پر مخ ځي.
بله هوتکی صاحب، اوس چې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې هڅې پیل سوي دي او کوشش کیږي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیرته روابط کوشش دی کیږي چې روابط بیرته ښه شي د انتخاباتو د کمیسیونونو سره، نو اوس تاسو څه ګمان کوئ چې دا هڅې به نتیجه ورکړي؟
څوره زمخ ته هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په خواهش سره د منظمتې سیاسي دفتر هم دلته منځګړیتوب وکړ، متاسفانه شي نتیجه ورنه کړه. اوس دا خبره تر دې حد رسیدلې ده چې امریکې د خارجه وزیر راځي او په دې موضوع کې به حل ځلې کوي تر څو د اصلاحاتو همپالنې ټیم د انتخاباتي کمیسیونونو په پروسه کې شامل شي. دا یو نیک اقدام ده. امیدوارې چې دوی بالاخره دې پروسې سره یو ځای شي، په دې چې هیڅ بل بدیل نه شي کېدلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو ځای ونیسي. موږ امیدواره دې ته چې پروسس اوس شکایاتو کمیسیون ته سپارل شوی ده او دوی هم هلته خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دوی دغه خپل شکایتونه د دفاع په خاطر د پروسې سره یو ځای شي تر څو هغه سوالونه چې دوی سره موجود دي، هغه اعتراضونه چې دوی سره موجود دي، هغه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لخوانه ورته رسیدګي وشي.
بله، که د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې همکاري کوي او کنور په مجموع کې نړیواله ټولنه، دغه همکاري باید څه ډول وي چې د انتخاباتي کمیسیونونو هغه استقلالیت یا خپلواکي چې لازمه ده او ډیر ورته ضروری ده، دا هم تر پوښتنې لاندې رانسي؟
په مجموع کې بهرنی دوستان څه د ملل متحد سیاسي دفتر او څه هم د امریکې ځانګړی استازي د افغانستان په چارو کې او څه هم وزیر خارجه د امریکې شي، د فلغ پروسه کې شاملې دي. پر دې باندې تاکید کړی دی د قانون په چوکاټ کې باید دا پروسه پر مخ ولاړه شي. یعنی دا د مداخله حل نه ده، دا مشورتي اصل لري او د اصلاحاتو همپالنې ټیم به دې ته هڅوي چې انتخاباتي کمیسیونونو سره بیرته خپل رابطه شروع کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو له طریقې خپل مشکل حل کړي. مطمئنه یم چې دا به مستقیمه مداخله د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې نه وشي، بلکې دا به د اصلاحاتو همپالنې ټیم لپاره یو مشورتي اړخ وشي.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده. د پکتیا مدني ټولنو په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړو ملاتړ وکړ او د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو څخه یې وغوښتل چې د ولس اراده او رایو ته د احترام وکړي. نور هل سیمه زموږ خبریال د اوتپان راکړي.
په پکتیا کې د نږدې درش مدني ټولنو مشرانو او استادو د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د پریکړو ملاتړ اعلان کړ او ترڅنګ یې په مرکزی حکومت او نړیواله ټولنه جدي غږ وکړ چې د قانون څخه سرغړونکي دي محاکمه کړي. دا مدني ټولنو استادو په دې خبري ناسته کې وویل ولس د کمیسیونونو نهایي پریکړې ته انتظار وباسي چې څو پورې خپل نتایج اعلان او یو کس ولسمشر ونوموي. د مدني ټولنو یو تن فعال حاجي خیال محمد احمد زای
ټول افغانانو دا غږ دی چې د زغم نه کار واخلي او د انتخاباتو د محترم کمیسیون او د شکایت د محترم کمیسیون نهایي پریکړې ته انتظار وباسي.
نوموړي دا وویل چې په افغانستان کې روان انتخابات د ډیموکراسۍ یو ښه تمثیل و او هیڅ ډول بحران او موازی حکومت نشي رامنځته کېدلی. د احمدزی د شورا یو تنغړي احمد شاه احمدزی وویل چې ولس یې د جوزا په 24مه په میړانه رایه کارولې او د وطن د ثبات او کارول شویو رایه د احترام په خاطر د دواړه کمیسیونونه د خلکو له رایه سره بې پرې چلند وکړي. د پخپلو خبرو کې ویل چې د لویې جرګې په خیمه کې د افغان ولسمشر عکس راغورځول د اساسي قانون خلاف کار دی چې سرغړونکي باید محاکمه شي.
موږ د کمیسیونو د پریکړو حمایت کو. همدارنګه د لویې جرګې په خیمه کې د ولسمشر جلالتماب حمید صاحب کرزي د عکس راغورځول یو غیر اصولي او غیر مدني حرکت و دا د قانون اساسي خلاف عمل و چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د همپالنې ټیم لخوا ترسره شو. دا کسان سرغړونکي باید
په پکتیا کې د ښځو د پرمختیایي شورا مشرې ماهرې احمدزی په خپلو خبرو کې د اصلاحات او همپالنې ټیم په مشر غږ وکړ چې خلکو د تام په یوه تمه امید رای ورکړې او باید خلک له ستونزو او یا د بحران له ګواښ سره مخ نه کړي. په دې خبری غونډه کې چې د پکتیا مدني ټولنو له لوري وربلل شوې وه، محمد رحمان قادری د پکتیا مدني ټولنو له لوري شپږ مدیس پریکړه لیک واورو چې له نړیوالې ټولنې پکې غوښتل شوې چې د ولسونو رایه باید د افغانستان د ثبات لپاره ثابتې پاتې شي.
د پکتیا ټول مدني ټولنې په شریکه نړیوالې ټولنې څخه هم غواړي چې د خلکو رایه باید د افغانستان د ثبات لپاره ثابت پاتې شي. که چیرې د کمیسیونو پریکړې ته احترام نه کیږي او قانون د کوم لوري او چا لخوا تر پښو لاندې کیږي، نو د پکتیا مدني ټولنې شپږ مدیس پریکړه لیک صادروي او خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکوي.
د مدني ټولنو له لوري دا خبري ناسته په داسې حال کې وربلل کیږي چې څو ورځې وړاندې په مرکز کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د اصلاحات او همپالنې ټیم د غړیو لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر حمید کرزي عکس راوغورځول شو او د عبدالله عبدالله عکس یې پر ځای د موازي حکومت رامنځته کېدو په موخه ځوړند شو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا کابل پولیس وایي د لوی جرګې په خیمه کې د شوې پیښې پلټنه کوي او د دې خیمې د امنیت لپاره یې لازم تدابیر نیولي. په روانه اونۍ کې د لوی جرګې په خیمه کې څو ځلې د ولسمشر کرزي عکس راوغورځول شو او یو شمېر کسان په خپل سر د خیمې ته په ننوتلو د ښاغلي کرزي عکس سیري کړ. سیفول استانکزی په اړه رپورټ راکوي.
ورسته له هغه چې یو شمېر کسانو د لوی جرګې په خیمه کې د ولسمشر کرزي نصب شوی عکس راښکته او سپکاوی ورته وکړ، اوس د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې خیمې بشپړ امنیت نیولی او په راتلونکي کې به پرې نږدي چې زورواکي په خپل سر ورننوځي او هلته ورانه وکړي. په روانه اونۍ کې د لوی جرګې په خیمه کې دوه ځل د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي عکس راښکته او څیرې کړل شو. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په راتلونکي کې ورته عمل ترسره کړي جدي چلند به ورسره وشي او د شوې پیښې اړه هم د پولیسو پلټنې روانې دي.
نو او بشانو او لنډغرو د پکو درندو وسلو او د ځینو زورواکو د ملاتړ څخه په ګټې د خیمې تر نه مثلا دغه بکرنې سره چې ولسمشر حامد کرزي تصویر توهینو کړ. موږ ډېر نه ناستې درلودې د کورنۍ چارو وزارت په رهبرۍ کې تر څو د ورته کسانو چې هر څوک هر مخوف وشي وایي رقني کړنې ترسره کړي د هغوی پر وړاندې ودرېږو. د کابل امنیت قوماندانۍ د لوی جرګې د خیمې او تالار کې امنیت ټینګولو لپاره یې لازمې کړنلارې ترلاسه باندې نیولې دي.
سیاسي کارپوه اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لوی جرګې په خیمه کې لوی جرګې او ملي غونډې ترسره کیږي. دا چې زورواکي او ټوپکوال په اسانۍ ورننوځي دا کار د اندېښنې وړ دی.
هغه کسان هغه امنیتي مسؤلین چې هلته ګمارل شوي دي حتمي مسؤلیت لري چې دا د دې سره ساتنه وکړي، ځکه کیدای شي چې په راتلونکي کې داسې لویې غونډې لکه لویه جرګه یا مشورتي جرګې یا داسې دورې جرګې چې ډېر تاریخي جرګې هلته ترسره شي. بل دا چې د ولسمشر توهین دا باید لوی څارنوالي د دې تعقیب وکړي.
د ولس جرګې ځینو غړو هم د لوی جرګې خیمې ته د ځینو زورواکو له ننوتلو سره کلک مخالفت وښود او پر امنیتي ځواکونو یې غږ وکړ چې د لوی جرګې امنیت ونیسي. محمود سلیمان خیل او نادر خان کټوازی د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په زیمبابوي کې له نورو نړیوالو لوبډلو سره د لوب لپاره د هیواد ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید وتک سره په دې اکله د ازادي راډیو همکاري ملالۍ بشیر مرکه کړې چې اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله افریقایي هیواد زیمبابوې ته روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله به له زیمبابوې سره دوه څلور ورځني ټیسټ او څلور یو ورځني نړیوالې لوبې ترسره کوي. شاغلی هوتک وایي له دیش پرویشت کسیز لوبډلې څخه به شپاړس په یو ورځنیو لوبو او نور یې په څلور ورځنیو لوبو کې برخه اخلي. شاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي شپاړس کسیز ډلې زیمبابوې ته روانېدو مخکې د هیواد د کرکټ د بورډ له رئیس شهزاد مسعود سره هم لیدل کتل وکړل.
دوستانو دا افغانستان دا کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره د ازادي رادیو مرکه واوریده. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړه او زموږ مازیګرنی نیم ساعت خبرې مجلې ته غوښی. د امریکا د متحده ایالاتو مشکوکو بې پیلوټ الوتکو یو ځل بیا په شمالي وزیرستان کې د سختریزو وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. پاړه اله په خبره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د ډیورنډ کرخه د سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د پنځشنبه پر ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لکه تلګه شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. پاکستانی رسنۍ د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې بی پیلوټ الوتکو افغان پولي ته نږدې د داخل په ډوګه مداخل سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو کور او موټر پر لپسې دوه توغندي وشتل چې په ترڅ کې کور او موټر دواړه له منځه لاړل. د شمالي وزیرستان یو خبري ځای سرچینې د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس دې په ډوګه مداخل کې د بهرنیو وسلوالو مرکز په نخښه کړي. خدا چې شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو لامل دې سیمې ته د ژورنالیستانو د ورتک اجازه نشته، نو په برید کې د وژل شو وسلوالو د هویت او د شمیر په اړه دقیق معلومات نه ترلاسه کیږي. دا په روان 2016 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو سلورم برید دی. تر دې مخکې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان په غوښتنه پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي وو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو تازه برید غندلې او دای د تروریزم په ضد رواني مبارزې ته زیان بللې. دا برید په داسې وخت کې شوې چې په دغه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پراخ پوځي عملیات روان دي او دوی ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د میرمشاه او شاوخوا سیمو نږدې 80% سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر هغه وروسته د پراخو پوځي عملیاتو پریکړه وکړه چې په دغه سیمه کې مشته د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نامه یوې وسلوالې ډلې په کراچۍ کې پر هوایي ډګر د برید مسولیت ومانه چې په کې د پاکستاني ځواکونو په ګډون دیش کسان وژل شوي.
دوستانو دا د ازادي راډیو د نن بدل ملګر ملتونو سرمنشي بانک کې مونږ د ملګر ملتونو د امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پر زیاتیدونکو اخو ډب خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات لا ملالې بشیر ناوړو.
د ملګری ملتونو د امنیت شورا دا 15 کسیز غونډه نن له هغه وروسته کیږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون خبرداري ورکړ چې د هیواد به د حماس پر خلاف تر دې هم سخت عملیات وکړي. د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون خبريالانو ته وویل چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ حالات جنجالي دي. د پرون لسیمیزو او نړیوالو مشرانو سره خبرې وکړې. په دې مشرانو کې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو، د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم شامل و. په همدې حال کې نن د اسرائیل پوځ ویلي دي چې په فلسطین کې 13,322 اهداف وشتلي دي. د اسرائیل لخوا د حماس پر خلاف په حملو کې تر اوسه پورې د وشتل سویو اهدافو شمیره 450 ته رسیدلې ده. په عین حال کې د حماس جنګیالیو د اسرائیل پر مرکز د راکټونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اسرائیل لخوا په برید کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 70 کس وژل شوي دي چې پکې 11 ښځې او 13 کوچنیان دي. نن د غزه په یو ښار خان یونس کې د اسرائیل په بمباری کې 10 کس وژل شوي دي. د فلسطین د بیړنیو حالاتو ادارې ویاند اشرف القدس وویل په وژل شوي کسانو کې 3 ښځې او 4 کوچنیان دي. اسرائیل ویلي دي چې جنگي الوتکو یې د عملیاتو لپاره چې نن یې دریمه ورځ ده تر اوسه د حماس 1550 ځایونه وشتلې دي. له 2012 کال راپدې خو دا تر اوسه د اسرائیل او جنگیالي ډلې حماس چې غزا یې تر کنټرول لاندې ده ترمنځ تر ټولو لوی نشته ده. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون پر اسرائیل تور پوری کړ چې په غزا کې ټول وجنه کوي. د پرون پر عمل الله کې د فلسطین د دولتي غړیو سره په غونډه کې وویل
نعرف تماما ان اسرائیل لا تدافع عن نفسها وانما فقط وانما تدافع عن الاسرائيل
مش طول پدې پوهیر چې اسرائیل ته ځان دفاع نه کوي بلکې د میشت ځایونو دفاع کوي د دوی بنسټیز پلان دا دی چې خپل میشت ځایونه وژغوري موږ اوس نه غواړو پر دې سیاست وژغیږو او خپله توجه بلې خواته کړو هغه سیاسي حل لاره چې اسرائیلیان یې ویني ناممکنه ده خو پر دې سربیره به موږ ورسره خبرې وکړو خو موږ ته باید څرګنده وي چې د اسرائیل پالیسي کومې خواته روانه ده د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو د هوایي بریدونو ترڅنګ لا هم زیاتو سختو عملیاتو خبرداری ورکړ پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر دواړو خواوو د کړکیچ د کمولو لپاره غږ وکړ خو څرګنده کړه چې اسرائیل ته ځان د دفاع حق لري درې هفتې مخکې دغه کړکیچونه له هغه وروسته زیات شول چې درې اسرائیلي ځوانان په لویدیځ غاړه کې برمته او ووژل شول
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پایته رسو سلطان محمد